ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضیو څخه، کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه. او دا مخ پټول چې دا که نه، دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه. دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي که نه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي که نه. او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امیده کیږي.
دا خو درې کاله ده، ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې زه چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي یو هغه ده چې آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دی غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه یي شپېته فیصده یې ښځې دي که نه، هغوی دا ساده دا آواز چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې یو ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیز طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده که نه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا ده او که فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي که نه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، دفتن شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیش چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کړي.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانون نه شي اداره کولای او کریختیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره، که نه خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم د داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. حتی پوهنتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست وو، که نه مونږ فکر نه کول، هماغه هلکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی حتما په ځان باندې باور نه لري، دوی هغې له خاطر حتی وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څومره ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي. که نه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو، په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده، که نه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو، کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي. کنه کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت د قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت د مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته دا مخ داسې سترګې بیرته واړولي. نو په دې خاطر چې فعلیها ثياب رقاق، دا هغه دغه لباس چې دا ډیر نری و، ډیر نازک لباس و، لکه موږ بعض وخت کې کوم توجه شو کنه. نو دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر له ویل چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، که لاسونه دي ښکاری باک نه کوي، که قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تشه غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوئ، افراطیت مکوئ په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود وو امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی، آیا ته د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغه نه خپويږي؟ که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېده چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو؟ الله پاک به پیغمبر لویلی وای چې که نه، چرته داسې حالات راغله او چې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته ده، په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت زموږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاذ شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلي چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، له رواني اړخه دوی وځپلې وې ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پکې څنګه داسې خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نورو ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، هغه د تطبیق پروسه روانه ده. او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګه بیرته یو بې سواده او یو بې کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مانه سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یې سه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسې منم، اصلا فتنه نشته دی، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تللی یم، ګاونډي مملکتونو ته تللی یم، خلیج ملکونو ته تللی یم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوکم راتګو، د دوکم لباس او په کوم محجب شکل سره دوی راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته ذکر چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، که دغسې سیستم چې د افغانستان غیرتي زنانه ولتلي الته موجود، زه به د دوه خبره منم. دوی وایي چې بالکل صحیح ده، خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه وه، نه فتنې شته دی. او موږ تاسې په هېڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی، دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولې ټولنې قضاوت ته وکړي. خو اصلا یو خبره بله کومه چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده، د دو په ذات کې فتنه موجوده ده، د دو په شان کې فتنه موجوده ده، غواړي دو د دین نه ناخبره دي. کله اوس مثال دو مخکې ویلو چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو. نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بله خبرې دام کړي ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه به لمانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغو دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څېر، د نور انسانیت په څېر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولی نه شو، په فرهنګي کې د اسلامي باندې حکم نه شو کولی. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځې چې دي، دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې دي، یو ساتیری، یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محرومو او مظلومو ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي ته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې
ته د غلوب سیلو کې غول چول نه یا رسول الله زغواله مچ وی ګورم زغواله مچ دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغله مده پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می لغه مخ د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و مال چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکا نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دو ګوره زمنګ دوه حالات دوه د منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو اوس دوه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خپرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده مرکه به په څه باندې ختمه کړو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره به ورته ووایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او د الله له رجوع کوي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې مونږ ونه خلاص کړي ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوش کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغږ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندونه مونږ معذرت غواړو مونږ ملامت مونږ خجالت بس
bale deer
ta manana bai zata osegai
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هې چاره د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر له ازادي رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن دوشنبه ده نو په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو په لسم ټولګي کې نند مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي خون کې بدارته وای چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي په دوام به ختی مالیکولونه ولولو
په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی کتبیک تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشل د جوړش یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کې یو مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې ساتي ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومې ولانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې ویني د بیریم کلورایډ او برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼه شوتل سي ویلي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د غاز مالیکول خطي دی. مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اټومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نور بیل کې له اکسیجن کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوندل شوی لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونو وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې مطالعه لاندې سو د مادې حالات. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي: جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایعن حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندي موجودات هغه له ټولو څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پرپر باندې لږه اغیزه لري او دا د ضرورت جذب کوډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لور تودو خولش فشار کې د ګازونو ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایعات بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي چې په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ هغه مالیکولونو په ډېر لږ فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپله چی شي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شول شي علامې پر ځای په ماده کې له ویکتور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامو کو دغه په مثال کې چې مینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د جمع علامو کو چې سره دي تعامل شي عامدارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامو کو چې د دې په نتیجه کې اچي شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاسته راځي په ټول لیکلې معادله کې څه ډول ده په ټول لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټول لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مڅکه خو بیا هم د هم د ماتلي د لیکل یو څکلاره ده سمبولیک ماتلي وای چې په دې ډول ماتلو کې لیکمیو مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د ماتلي په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورل کیږي په تنه ټول لیکل شي ماتلي په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلي څخه ډیر مفهوم ترلاسه کړو په یوه ماتلي کې چوینه چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړی چې په سمبولیک باندې موږ ته شوړل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډیر مفهوم وړاندې کوي تو صفیه ماتلي وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پښتا توصیفي ډول د ماتلي شوډانه راښوي شکلي ماتلي وایي د ماتلي د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلي د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسره په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي باندې سره شته چې وي هایدروجن په مالیکولي باندې سره شته چې د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي دا یې د شکلي معادله شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن به په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د هینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د پروستیک او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیک تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه یې نور مثالونه یې په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید د اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوې ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګه hydrocyanic acid په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابو د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي تاسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په آخر کې د آیډی کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید, هایدروجن کلوراید, هایدروجن برومایډ, هایدروجن سلفاید, همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید, هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید, کلورس اسید, آیودوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونو چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په آخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید, کلوریک اسید, سلفوریک اسید, همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودنه کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هماغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او ایس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید, کلورس اسید, کلوریک اسید, همدارنګه پیر کلوریک اسید. باندې که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بولیک اسید, اورتو المونیک اسید, همدار المونیک اسید, همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. پر کچیر دا اورتو تیزابون څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتابولیک اسید, میتا المونیک اسید, همدارنګه میتا سیلیک اسید, همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورڅه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره, همدارنګه ډای سلیلیک اسید, همدارنګه پای سیلیک اسید سره, همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودنه کې د ایسی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید, آیوریک اسید, مولتوبایدیک اسید, همدارنګه فاسفوریک اسید, همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید, نایتریس اسید, سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو, نارنج, مالټه او نورو کې شته, همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي, د فالفول ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدرو کلوریک اسید سره تعامل کوي, د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي, همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدرو کلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي, د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب مختلف بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جز تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایترو ګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدرو کاربون بیانېږي. هایدرو کاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدرو کاربون بلل کیږي. نو د هایدرو کاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدرو کاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدرو کاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. ہائیڈرو کاربن پر دو ڈول دی، یو الیفاٹک او بل ارومیٹک. الیفاٹک کے بے الکانون، الکینون، الکائنون، سائیکلو الکانون دی، او ارومیٹک چی بے دی بے فینول دی او انڈی ہائیڈرو انور چی دائروی شکل ولری بنزائل ڈیہائیڈ دی بنزین دی داغ تب ارومیٹک وائی خو کرا کرا روایو. الکان الکانون یا د میتان د فامیل هایدرو کاربونونو موږ ویلی او هایدرو کاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانون هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانون مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکی دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ 2 ان پلس 2. ان اورچو ان که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. ان که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده، ان دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر بونډ پورا دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دی، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لاره بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدرو کاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولا وی دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شی دو ټیکی دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولا وی دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي یو به آیزوپنټان دی آیزوپنټان به څه ډول دی په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری گروپ وي یا میتھائل گروپ وي میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ سی ایچ تھری گروپ کچیری په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپنټان وایي نیو پینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ گروپونه وي دې ته بیا نیو وایي په دوهم کاربن کې دوه میتھائل گروپونه که ولري هغه ته نیو وایي د الکایل گروپ د الکایل گروپ بیا رازوب سي کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل گروپ ترلاسه کیږي د الکایل گروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی د الکان د چیشو پلس ټو د الکایل د پلس ون دی د الکایل د گروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چوپایل کې دا اړوند الکایل نوم په لاس راځي الکان دی الکایل جوړش میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل په پای کې بکت شیشر لیږي وای ایل لیږي نو دا د الکایل گروپ سو اوس راځو نوم ایښودنې ته نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي اول د مرکب اوږد کتار انتخاب کړي دا اول قانون دی اوږد کتار څه ډول ګوري یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد کتار ما انتخاب کړي دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده څنګه کو یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي شاخ دغه کاربن ته نږدې دی د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو د زما اوږد کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کمه خانه کې دی په دوامه خانه کې دی په دوامه خانه کې چیش پروت دی میتایل نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوامه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي یو نمبر د کوم ځای شروع کو یو دوه ګوري دغه نږدې دی که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېم کې نو دغه د دې خوا ته شروع کو او بل کم کتار انتخاب وو یو دوه درې دا خو نه کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته نو اول قانون چې شو اوږد کتار باید انتخاب کو د اوږد کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار څخه شروع کیږي چې میتایل گروپ یا الکایل گروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي د یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو بیا به کورنۍ نوم لیکو کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل گروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی هیگزان دی دغه مثال ته براسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ کتار دی یو دوه درې څلور دا رقم نسو کولای ځکه دا کوچنی دی یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ کتار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېم کې دی که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېم ته راځي نو فرق نه کوي لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان او په درېم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړي. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړي چې شمو زده سي، بیا به نوم ورته ولیکي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.